د دروازې په خوله کې پرون منډي تر روان وختځي.
د هلمند چارواکو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د یو شمېر مشخصو تر اوسره مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې نه یوازې سړې خونې جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي، بلکې د تازه او پخوا جوړو سو هوایي دلیزونو د لارې د هلمند محصولات د دنیا بازارونو ته واستوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین کروندګرو ته ویل ولسمشر هلمند ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې ده چې د هلمند کرهنیزو محصولاتو او د ښځو کاروبار په خاص ډول لاسي صنایعو ته پاملرنه کېږي.
دولت ژمنه کړې ده په دې څو ورځو مخکې چې ولسمشر دلته راغلی و او ما بعضې مسایل ورسره شریک کړ. د هغې جملې نه زموږ د دهقانانو مشکلو، د تجارانو، صنعتکارانو، همدارنګه د زراعت مشکلو په دغه موضوع کې سره خبرې وکړې چې د هغې دپاره د سردخونې دپاره پروګرامونه لرو چې ما د رئیس صاحب د زراعت سره هم دا موضوع شریک کړ او مرکز هم موږ سره وعدې کړي چې سردخونې به موږ ته په آینده پلانونو کې به ونیسي.
په هلمند کې د تیرې یوې لسیزې د نامیو له امله ډیری برخې په خاص ډول کرهنه سخته زیانمنه شوې ده. که څه هم د کرهنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا په میلیونونو ډالر مالي مرسته شوې ده، خو حکومت د کروندګرو سره یو ځای حد اقل په یوه داسې بدیل نه دی توانېدلی چې له امله یې کوکنار ورک سي او د دې ولایت کروندګر نور میوه او دانو ته مخه کړي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یې ومنئ. د بشري او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څیړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشري حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجني یا مجني علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاو نه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکړي او څوک حاضر نه کړي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکړي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجني علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او دته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بی مورده په زندان کې ونه وړيږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې، چې هغه ټوپک و غیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یو پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بې ګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، دا په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی شي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوی سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوی سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله، ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک کور کې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده له چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شوه؟ نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای شي چې یا د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد ورکوي، شهادت ورکوي، دا باید دغه اسرار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي، که داسې د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی و د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې و سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلېدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه و سارندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
که چیرې شاهد کچر مثال د وی پی کې شاهد راځي یو ځل شاهدی ورکوي خو بیا ورسته نه حاضرېږي یا فرضاً کچر دروغ ویل کېږي په هغه مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
کچر ته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې تبن دغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ری شهادت ورکي بیا چې کله بل ورته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دای نه راځي نه حاضرېږي د شهادت نو بنان مونږ درې نه و جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجې نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندولۍ ته دا جوت اسول او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي محکمې ته، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلام نمیو منی. آیا په هیګی چې په افغانستان کې لومړنۍ رسمي خوانځای کوم؟
لومړنۍ خوانځای د حبیبی لیسې په هغه زمان کې چې کله د ترتیب سو دا مکاتب جوړ سو سیستم نسبت ننو ته ډیر فرق و.
پا کوم تاریخ او د چا په وخت کې ماشومانو ته په خوانه او روزنه پیل وکړ؟
دا په خپل د امیر حبیب الله خان په وخت کې